مننه ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتک بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ مانی وایي د سیما سمر لری کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حد اقل دا یې څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به یې ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله ما دا معلومات کې درسي علی سره حالات ٹھیک نه دی روان. پرون هغه ډیره 1 منټ وو خبره کړې کنه دی کړي هاسپټل جنرال هاسپټل ته راوسته او هغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې دو خدایر کې دي چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې دالی وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید جر تر جره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګیدلي تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي د هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په خوا روسیا تورنه کړي چې دغه بریدونو تر شا ده، خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لزګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي، ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژني یې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان یې ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې یې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي؟ دوی ته رسېدلي وو شي پام ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردک د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دومره درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذ په سناتور صاحبانو ته د هنری په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردک باندې دا پېښه ترسره شوه. حیدري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت دې الله وکړي. څنګه وساتل شي؟ دوی ته رسېدلي وو شي پام ټول ټول سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل وو. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده تو شورای کویته.
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټي شورا جلسې کړي او پکې باسونه سبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځنګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وخت در عملاتو جنگي داشتیم میګل
پر خان محمد وردک باندې بریټ هم د نورو هغو بریډونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوې. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټوټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 2 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له عملی 500 ملکان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې ل دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره په خبرو ته وخت نه لري او ل دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام کړی د اکرام الله اکرام راپورت.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسي یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي اورزي او آن ونې وخت نسی. خو د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دیدلې بلکې واضې له رسنیو سره له خبرو منع شوې دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه د چورستل دی به د موسر او د خې اطلاع رسونې په مخه به محترم والی صاحبان په خپل د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاع او اماړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت امداسې د محل په کچه د مختلف اقشار ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کله غوښوي خدا چې ل رسنیو سره ل خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزبنوي ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولای چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو ل خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په ننګرهار کې لزګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او فعال علي وزیر د نیولو په خبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې حالت د پرتو پښتون حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه زوروي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه مظاهره ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لږونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دی د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبه په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورن کرخیا غړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غچالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي ستاله موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډي وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د مو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې ظلم دی، مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیواله ادارې دي، مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دي، زمونږ نور ملګری په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخ کې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یکشن بې دورز اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکخ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو پزړه پوري ټولنیز او فرهنګي مطلب تابعګا د یلدا یاد کال تر ټولو اوګداش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان یې لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړي له کابل د خان محمد سیند راپورت.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیلو د جدې میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوی دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندوانې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دای پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د خاغلی آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
او سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د نا امنۍ پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ور باندې اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لاس کسانی په نتیجه کې وژل سوي دي. د خبرونه په حواله په ورستوي کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی، او په دې کې پر کوثر دانش شوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانی په نتیجه کې وژل سوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبه ورځ د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ سوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 50,516 ته رسېدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د مالولانو د خپلوانو او د مالولانو د مالولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابیناته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یو او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دی خواته منډې راوم، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ولره په خدای قسم راغله، او بس کار نه کی. اوس مچ اخري ځای ته ورسوله، اوس هیڅ کتاب رکځي ستا کتاب نشته. پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي، او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه څو کاله امتیاز غوښته باید د دې امتیاز محروم شي. تنه
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي، نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
بلدرسه ډېره معلولین دوه سترګې نشته، که دوی دغه حقوق وضع شو دا بل کار نشي کولی، بل کار پرسات هم څوک شته، بدیل هم نشته، او خپل حقوق چې ورکول کېږي دا دې واغسل کېږي او نه ورکوي. په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت مغاکدار دی، په مسلینو مغاکدار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې اور اپورنه د بانکي جوړ کړی دي او وزارت مقام تم لیګل تر سو موږ تماشا شي تخصیص راشي او نور معلومات هم ماشور کو د دې برخه کې موږ د ملکی شهیدانو برخه اخدوی استادونه بررسی کیږي او بعد هغه نه برخنی پیژن پانی اخیستل اخلي او هغه ته به میټریک او دا غوي چې د کم کال پیسې پاتې هغه به ورکول کیږي د لاخه شفافیت د پاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو لمخې تر دې د مال دوی سره ته وی زره شهیدان او معلولین ثبت چې له ډلې یوازې 3000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شو امتیازاتو ته سترګې پلاروي او کور نکړل شینو ژوند به لډې روکړاوونه ډک شي. سحر ګل مرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي څپو او دغه راز په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب: یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتک باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوی. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل:
There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او یافي ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولې او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 1500 مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمیر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللې. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیون ناروغانو 3,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووډ 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وچه د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانا وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.6 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبا ټوخی او د سا باندې دل دي.
د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر نن ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. دا خبره د ارګ مطبوعاتي چارواکو آزادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اوس د دې مرمنې ویلي چې د ښاغلي وزیر ژوند ته خطر پېښ دی. دو لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسی حکرانو کړي باید ځواب ویل شي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوان هلوکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو. یو هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام خوله هغه وړاندې یو بل راپور. د کندوز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سخت ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د دې نوې منظور شوې ولسوالۍ درجر ترجره فعالیدو غوښتنه کوي او دغه راز وایي چې دغلته د سیمې خلک له روغتیایي پراختیایي او تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه ستونزې نورې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورې دو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ باندې امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وای نسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی او وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیا پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ د پروژې لرو. خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو مسئولین
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باورې چې د پروان ولایت نه د مولوی محمد ابراهیم بارگزی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي. دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ، د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دا خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړوم. اوس به محمد ابراهیم بارگزی خپل ستونزه په خپله ووایي.
زمنګ ستونزه خو نور وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مګم د هیواد برادران شرکت د دیارلسو کسانو مصالح د جمعې ورځ چې د شنبه شپه کېږي، یعنې شپاړسم اوولسم تاریخ راځي، په کوی صافي کې زمونږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه. زما مشر ورور چې د کلي ملک مواجه امان الله هغه د کور سره وویستئ، اول یې ډز پر وکړ وی وشتئ، د هغې نه وروسته یې کواټور روبانه وخېږه. اوس فلحال یې په امیري کمپلیکس کې پښه کاټ شوله. تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي هغوی سپورټ کوي، روزانه ورسره ګرځي، مېلمستیاګانې خوري. د کوی صافي مدیر جنایي، د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه. ما ورته ویل چې د خدای په لحاظ زموږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده، دغه جزایي موضوع هم وخورې. نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي، ټول اسناد ما سره شته دي، نو زه بیا مجبورېږم. بیا دې نه د کوی صافي خلک ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي. زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم. بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي.
مولوی صاحب، دغه ځمکه چې کان پکې دی، دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ او کوم ډول کان پکې دی؟
زمنګ په ځمکه کې د زمنګ د کوم ځای کې دا په دې ځای کې زمنګ باندې کورونه، زمنګ کلاګانې، زمنګ باغونه په دې ځمکه باندې دي، زمنګ هدیرې په دې ځمکه باندې دي. او د معدن کرومایټ په نوم یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني.
څومره وخت کیږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار پیل کړی؟
دا شرکت تقریبا دوه میاشتې کیږي، یوه نیمه میاشت کیږي چې دلته راغلی دی. او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی، عریضه مې ورته کړې ده، دوی غم ونه خوړی. وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی. اخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړ.
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې، د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري؟
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي، زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې، ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده. او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته. وزارت د معدن ته چې لاړو، رئیس د کازستر مې ولیدی، موین د مالی ادارې مې ولیدی، موین د مالی ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب قادر قانت زما سره و. موین مالی ادارې مونږ ته وویل چې مونږ بس کوم قرارداد په ساتي کې نه لرو. نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی. دغه چې داسې پېښه پکې پېښه شوه.
تاسې غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي؟
نه، زه د استخراج مخالفت نه کوم. د دولت اصول او مقرره معلومه ده. د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکي، او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخته لاړ شي. موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو، په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو. اوس په موضوع چې جنایي شوې ده، ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی، یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو.
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي؟
دا استخراج کوي او غیر قانوني وړي.
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي؟
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي. دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکوو، بل سبا احوال درکوو، یو باصلاحیته هیئت لیږو چې د څارنوالۍ او د امنیتي ملي د ټولو دغه پکې وي. ما شورا امنیت دا ټول مې په جریان کې کړي دي. نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده. که موږ ملامت یو، ما دوی ته وویل چې خو مونږ ته د دولت ووایي چې ورور په ځای دې کښېنه، دولت قرارداد سره کړی ته هېڅ حق نه لري، قوم هېڅ حق نه لري، مونږ به غږ هم نه کوو، د دوی سره به کومک وکړو. ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعن زما حق کېږي، د هغې باوجود هم وژل کېږم او هم ځورېږم هم تهدیدېږم.
دغه سیمه او کلی څه نومېږي؟
موږ سیاسنګ اخونزادګان
خو هم دا اوس به د قانون او پیټرولیم وزارت له مسؤلینو سره خبري وکړو چې دا مساله څنګه ده او ستونزه چیرې ده.
مننه.
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریکه کړه. خاغلی مطفی، د پروان ولایت د کوی صافی د سیاسنګ د سیمې د اخونزادګانو له کلي نه مولوی محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې عمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي. د ده په خبره دغه شرکت کوم قانوني سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ، چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده؟
دا بدون جواز نه دی، دا قانون پټرولیم وزارت سره قانوني جواز لري، اکتشافي جواز لري. عمل ته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله هیئت ټاکلې ده چې هغه هیئت لاړ شي بررسي وکړي، بررسي له ختمېدو وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابر کړو.
مطفي صاحب، اوس خو دغه مسله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې، د دغه مسلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي؟
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا ده چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي. هلته که اجتماعي مسله ای که اقتصادي مسله ای، د دې لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو. قرارداد یو مشخصه حقوقی سند چې په غیر ټول موارد مشخص دی.
مطفی صاحب، دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړي، دا به څنګه حلیږي؟
چې کوم ادعا خلکو کړي دا هغه ادعا به موږ پاتې کوو تر څو موږ د ستونزې تر رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافینه مولوی محمد ابراهیم بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زور دغه کان استخراج کړي. دی وایي په دې مسأله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنګ جګړه هم شوی. دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه حل شوې نه ده، او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه او یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرې ترڅو وکولای سي د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلای سي. کله چې ستاسو رک په همدې خبرونه کې پیدا سي، نور منځن دوه ورځو د یو دوست پیغام اورو.
زه ولې چې هم ته د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه پیغام درته ورکړم. نو د تاسو په مټ کې د دوه کال کې تقریبا د شلې شکانو مرلري نو دوا کال کې د موږ متکواني د مزارکې نو کدا اچار مسمانو یو نو ماته په دغه نمبر باندې اړیکه وینې 0102813303 اسانه شماره 0213953288 د خدای په نامه.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال اسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سپینږیری دی، ځان کاکو ماری پکې تقریبا د 18 کال کې دلته راغلی دی. نو کور شي نه سو سره وځه د غزنی ولایت یم. نو کدا دار مسما ورور قریبی نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 5 0 5 0 1 5 5 8 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 5 0 1 5 8 6.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلي یم. خپله په نامه اجی جان اغا نومېږم. دلته یو د پنځلسو کالو هلک دی، دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې راغلی او هېڅ څوک یې نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. گای وای د کریم وراره یم، گای وای زوی یم، گای وای حبیب الله مې پلار دی، گای وای کریم مې پلار دی. او ژبه یې اړوزي، عدل یې سړی په ژبه نه پوهېږي. توربخوان د هلک دی، دا سترګې یې نو کږې نیسي. گای وای د بابوس یم، گای وای د جوین یم، اته اوښان لرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. سپر و سپر و پنځه درې و اته یو درې. یو ځل بیا پښتم درته وګورم. سپر و سپر و پنځه درې و اته یو درې. نو دغه ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه چې دغه خبره پخش کړي. دغه په دغه پرارو د بلابلک د ولسوالۍ په دورایي کې ډېره سوګنه کوي. ګای جزه کې ته ځي، ګای دلته یو کریا ده په پولې ځنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زران سالیان د لښکرګاه شهر د سراجیه وای شاته مشهورونه. زه خپل کور نه راکسم په کندهار ښار کې اوسېږم. د پلار نوم ستار ستاسي. زه خپله سالم نومېږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زکاری محمد نعیم روزگان لے لیکن اطول سوالی درنرزو لیکن مستان سے خبر رکھو. ماں دا جلد منا پکا عزوی احمد مای ورور دی دا ابراحمان پا نامسر دی دا درین خالا کی دی چورک تی اطلاع ما تزنگو علی وزرشکا درحی پانجی ماں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم تکار توخت د شلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه. د شلمند ولایت لواشر ولسوالی د چشوار لکلی څخه یو ماشم الک ورکسوی دی چې عمر تقریبا د 12 درز سکاله په شاوخوا کې د 2-3 میاشتې کېږي. نو د سنتا ثابت تکلیف لري د شپې لمخه تخته د کور څخه تللې دي. نو پلاره او کورنۍ ډېر زیات اور به خپه ده. نو هر مسلمان ورور کې په اړه باندې معلومات راکړي. خپل شیرینیا خپل جایزه دې تر لاسه کړي. ما د ټلیفون شماره ده 0-2-2-7-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي، دا د ټلیفون شماره ده 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
نیوی دو سوا یوانس دو سوا شکوش آیا.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی، عبدالمالک په نامه دی، د باقیه کا فقیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریات اللہ بلان بطریا جلاب د قیصاد و سوالی د سر جزید من سید خبر سره په تماس کې. ما یو ورځ په نامه د نور الله د راجان زوی دی، د اکان له لولی جان زمین دی، د بل اکان له امیر جان دی. تقریبا څلور کال او درې میاشتې کېږي چې نن د کندهار خوا ته بیا نور درک نه لرو. د تصویر هر مسلمان ور ته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د انساني کرامت په اړه معلومات ولري. صفر اووه اته درې صفر
سلامونه احترامات آزادی رادیو کارکون کو تمام زو کو دپلا کدرمن د هلمند ولایت له بولان سین سین یاری کستا سرنوجه زما ورکسو ورو د تر خان ته نامه دی ک اڅو کې پته لیدلې نو کړی ده اتلس کال پر شاوخوا باندې دی چې نه مړینې معلومات نه د ژوندنې سره کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلې وي یا د خپل زموږ غاړي له ازادۍ راځي ته نوم څه دي زنګ وي. د دا د وړونو نومان قدرت الله حکمت الله او حزب الله دی. د خپل حیات الله نومې دی که هر چا نیولې لیدلې وي او یا لیدلې وي مستدي پاته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی. زموږ له کوم شمېرې دی صفر اووه سوه اته اتیا صفر اووه سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا بل شمېره مو د صفر اووه صفر پنځه دوه اتیا یو نوي څلور نوي تکرار کوم صفر اووه صفر اته څلور دېرش لس اته اتیا په خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم لا د نه ولا سر خپل مثالی نه اړیکه نه لږه یما یو تر دې رسول الله چې خپل دلال د پلان نه ملګران دا که څه څه معلومات دې لري د نمبر څه اړیکه دې کوي څه نمبر و اته نه و درې څه 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 و اته سلو دوا درې دوا
ہلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی، د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ دی. عمر تقریبا شپږ کال یا دوه ویشت کال عمر لري. دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته به دا په اړه معلومات دي یا دې خپل ځواب راغوري. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه څلور اووه اته یو شپږ پنځه څلور پنځه. شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه کا زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت مرګ په پولیسو باندې کې نادر کسي وي دي. هر ورو ته معلومات یې مرجی باره کې مثال د غنپور معلومات ورسره یې دا شمارې ته مشتره تماس کوي. صفر اووه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران د میرې د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوی میاشت کېږي چې نادرکه دی، هېڅ معلومات یې نشته چې هر مؤمن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي 0 4 9 0 8 0 1 1 2 دا د ټلیفون شماره وایم 0 4 9 0 8 0 1 1 2 لازره کالداري بخششي دی که هر مؤمن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام کومې کریم الله او زمانم حکیم الله وسلام.
بلی السلام علیکم. زړه زړه ډېر ښه ډېر ګټه مننه کوم چې زموږ سلامونه په ایزاد د قیمه د فرید فراد د ولایت د بلبل د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر په لای کې ما زما یو ودی په نامه د شفیق ته د بشپاره کال عمر یاد دی لسنه کې چې نه درک سوي دي که چیرې د زړه आवाज اوري او مسلمان ورو ورو د په معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اته علاقه افغاني یا ایزاد لري. ما د ټلیفون شماره د 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته ګردی ګردی سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جمع د کندهار اوسېدونکی د ولایت د فامیلۍ اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې. د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی، د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره تلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري، خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادره کسه ویلې. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ماته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. محمد تقریباً څنګه سره خبر ولري موږ ته په پیغام نمبر باندې ځان غوړې د تر اوه چې پر سبو کور چې پونه دوور او یو اثر ناراضه چې کارو چې پر اوه چې پر سبو کور چې پونه دوور او یو اثر. سلام علیکم. نو تاسو راځئ نو
السلام علیکم جزاک الله خیر ولای د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکو. ایمان هم کریم دی زموږ یو ورور چې د زمرد محمود از درې درې نیم کاله کېږي چې نظاره کړه. هر چا ته که معلومات یې دغه شمېرو ته دې زنګ ووهي. صفر اووه 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 اته نه یو دوه صفر. بله شماره ده صفر اووه څلور اته دوه درې یو اووه صفر اووه. خپله حلاله شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. هیله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لاله ستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کوم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، ترڅو چې امکان وي او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو ک نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستولې دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مرستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهمیم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مالسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادوما
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio